السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډېره برخه د ژوند رنګونو ته ځانګړې شوې، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې درې الوتکې چارتر کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د آریانا شرکت د چارواکو له قوله دا خبره کړې چې ویلي دي دغه الوتکې د صادراتو په لیږد کې د اسانتیا لپاره نیول کیږي، خو دا نه دي ویل شوي چې دا به څه ډول الوتکې وي او له کوم هیواد یا شرکت چارتر اخیستل کیږي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او سوداګرو د پاکستان لور ته د سوداګرۍ لارو له تړل کېدو وروسته هوایي انتقالاتو او د منځنۍ آسیا او ایران بدیلو تجارتي لارو ته مخه کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی وایي اوکراین په خپل تاریخ کې یو له خورا سختو شیبو سره مخ، ځکه دی چې متحدو ایالاتونو په کیف فشار راوړی چې د روسیې لخوا د پیل شوې جګړې پای ته رسولو لپاره یو لانجمن پلان ومني. زیلینسکی خبرداری ورکړی چې هیواد د خپل یو مهم ملاتړي هیواد د له لاسه ورکولو خطر سره مخ دی، خو خپلو ګټو ته به خیانت ونه کړي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ ولس ته په ویډیوي وینا کې وویل چې حکومت به یې له امریکا او ټولو شریکانو سره په آرامۍ سره کار وکړي او ژمنه یې وکړه چې له واشنګټن سره به د حل لارې لپاره رغنده لټون وکړي. امریکا د پنجشنبې په ورځ د جنګ د ختمولو لپاره زیلینسکی ته د یو پلان مسوده چې 28 مادې لري وړاندې کړه. زیلینسکی وویل چې کیف به په دغه پلان کې د پام وړ بدلونونه وړاندیز وکړي. مسکو د دغه پلان په اړه خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې طرحې ملاتړ کړی دی. د جی شل یا شلو مخکښو اقتصادي هیوادونو د مشرانو غونډه نن د جنوبي افریقا په جوهانسبورګ کې د ګڼو مشرانو د نه ګډون او د اوکراین د سولې لپاره د امریکا د پلان د بحثونو تر سیوري لاندې پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او دغه راز د روسیې او چین ولسمشران ولادیمیر پوتین او شي جینګ پینګ په غونډه کې ګډون نه لري، خو د ترکیې، برازیل او فرانسې ولسمشرانو رجب طیب اردوغان، ایمانوئل مکرون او لویز د سیلوا او دغه راز د هند او چین صدر اعظمانو نریندرا مودی او لی کیانګ په غونډه کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش د جمعې په ورځ د جی شل په غونډه کې مشرانو باندې غږ وکړ چې د خپل نفوذ او غږ څخه په استفادې د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره چې ډېر مرګ ژوبله لري او د تخریب او نړیوالې بې ثباتۍ سبب کیږي کار واخلي. او ایرانی رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې دغه هیواد حکومت د هیواد په شمال کې د ځنګلونو د اور د مړ کولو لپاره بهرنۍ مرسته غوښتي. د کاسپیان سمندرګي په 100 کیلومتره ساحل تر آذربایجان پورې دغه ځنګلونه د یونسکو سازمان لخوا د نړۍ په آثارو کې شامل دي. دغه ځنګلونه ویل کیږي چې له 25 میلیونه کلونه عمر لري او څه د پاسه 3200 مختلف نوع نباتات پکې دي. ایرنا د ایران دولتي خبري اجنس راپور ورکړی چې هغه اور چې د نومبر میاشتې پیل کې په دغه ځنګل کې لګیدلی وو او مړ کړل شوی وو، د نومبر په 15مه بیرته بل شوی دی.
د ژوند رنگونه. السلام علیکم. د ژوند رنگونه خبرونه ته خراغلست. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. د نوومبر 28مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. که څه هم ټولنیزو شبکو په وروستیو څو لسیزو کې تر ډیره د ټلویزیون ځای نیولی دی، خو موږ او تاسو ښاغلي اوریدونکي ښایي هغه نسل یو چې هر یو لا هم له ټلویزیون څخه خوږې خاطرې لرو. په افغانستان کې ټلویزیون د 1950 لسیزې په وروستیو کې خپرونې پیل کړې او تر اوسه نیمه پیړۍ سفر لا نه دی بشپړ کړی، خو په پرمختللې نړۍ او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې خلک له ډیرو پخوانیو کلونو څخه ټلویزیوني خپرونې ګوري. په دې خبرونه کې د هیواد د ټلویزیون له دوو پخوانیو مخکښو څیرو سره خبرې کوو. دوی به خپلې خاطرې راته بیان کړي، په زړه پورې کیسې به وکړي او په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د ټلویزیون د بدلون په اړه به خپل معلومات را سره شریک کړي. خو له هغه مخکې په دې اړه تاسو د یو تفصیلي راپور اورېدو ته راګرځوم.
د افغانستان په خصوصي ټلویزیون کې وخزینه وایا ده وایي د ټلویزیونی خبرونه د ثبت او تولید پر مهال د ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. د دې موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځه او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د ټلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوي تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه غوښتل نمونه په راپور کې خبره سي ازادي راډیو ته وویل
فتوا د افغانستان سخت زیر کنټرول از سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار دارند.
فتوا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسمي اړوندې کار نه دی د راپورونو خپرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرکت انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
کوم خبرونه لري. میرمن مرکه واخلو باید هغه میرمن کاملا پوهل شوی او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه ولا هغه وخت چې طالبان نقلي شرایط خصوصا نور هم سخت شوی او خزیان ته جرأت نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسولین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستای دی. شیرری چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ایز تلویزیون مسول دی ازادي راډیو ته وویل
معنا شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله بندیدل یې د لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولوېږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ایز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت لخوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوي دي. له دې دلی هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خود طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د کته هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه وویل خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از آنجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب می
آید. افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنیو د ملاتړ سکتوری آدرس بلل کیږي هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمرې او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د ټلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په دې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، ټلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. دې سازمان ویلي چې ټلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې ټلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بېلابېلو پلیټفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د ټلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره ټلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اوریده. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې میلمانه دي. البته لومړی میلمه زموږ د افغانستان د تلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق دی. د خبرونې دوهم میلمه هم د افغانستان یو پخوانی مخکښ نطاق او د خبرونو چلون کوي دی چې په څو شیبو کې به له خبرونې سره یو ځای شي. خو اوس چې مدقق صاحب را سره دی خبرونه او خبرې له دوی سره پیلو. مدقق صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. خلک مو له اواز سره بلد دي. اور اوریدونکو ته که ستړي مشي وایي مهرباني وکړئ بیا به موږ خپلې خبرې پیل کړو.
سلام تکل صاحب تاسو ته، ازادي راډیو اوریدونکو ته، او د افغانستان کې څوک چې په بهر کې دی دننه دي زموږ غږ اوري، خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن د نومبر 1 لکه تاسو ویلې د تلویزیون نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په مناسبت هم ټولو ته مبارکي وایم. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. مدقق صاحب، راځئ لومړی د افغانستان د تلویزیون له تاریخ نه پیل کړو. تاسو له ډیرو پخوا کلونو راهیسې له تلویزیون سره همکار وئ، مګر په غالب ګمان په لومړنیو ورځو کې به یې نه وئ، ځکه چې ستاسو عمر فکر کوم چې د هغو ډلو د افغانستان د تلویزیون د کارکوونکو له ډلې تاسې نه وئ چې ډیر عمرونه یې زیات وو او ډیر کلونه پخوا، یعنې د 1950 لسیزې په نیمایي کې جاپان ته ولاړل، عراق ته ولاړل، څو نورو هیوادونو ته لاړل او د تلویزیون د خپرونو په برخه کې معلومات راټول کړل او بیا راغلل د افغانستان د تلویزیون شبکې فعاله کړله. خو دا خو زما فکر دی، مګر تاسو راته ووایاست چې څه وخت د تلویزیون سره یو ځای شولی او بیا به وروسته د تلویزیون تاریخ هم راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. زه خپله خو لومړنی کار مې د افغانستان ملي راډیو نه پیل کړ په 1940 کال، تقریبا 1923 په ملي راډیو تلویزیون کې مې سابقه ده. نو دغه 40 کېږي چې له وطنه مهاجر شوی یم. تقریبا په ډېرو پوستونو کې مې کار کړی. په لومړي سر کې د افغانستان په راډیو کې ویاند ومه، له فوتی اعلانو، تجارتي اعلانو، خبرونو مې پایلو کې کار. وروسته بیا د نطاقانو مدیر پایست مقرر شوله ما، وروسته تجربه زیات شوله د اطلاعاتو د عامر پایست باندې. یو وخت درې څلور کاله د آریانا تلویزیون د خبرونو د برخې رئیس په توګه ومه. بیرته راغلم د افغانستان د ملي راډیو د رئیس په توګه، تقریبا 12 رئیس ومه. بیا د تلویزیون رئیس ومه. په وروستۍ دنده مې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مرستیال په توګه ترسره کړې. نو که سابقې د تلویزیون ته راستو، تقل چې په هغه وختو کې خاص یاده کړه، واقعا زه نه ومه او صرف هغه وختونه را په زړه کېږي ماته. په 1955 کال کې د راډیو مخینه خو زیات، تقریبا 2 وروسته سل کله نه کېږي، او تلویزیون هم وڅلوې کاله شکل پوره کېږي.
دا د تاریخ د تلویزیون د افغانستان دقیقا له کومې ورځې پیل شوی، یعنې خپرونې په کوم ورځ پیل شولې؟
د 1955 کال د شهید سردار داود خان په وخت کې د تلویزیون، یعنی تعداد کوي مخکې خودل شوی. خو د 1955 کال ته تقریبا د دالوې هوت میاستو چې باید تلویزیون اختصاصي، نو شهید سردار داود خان په وخت کې آماده شوي ټول وسایل. بیا په افغانستان کې انقلاب و، څو 1955 کال انقلاب د ثور په اوومه باندې د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه افتتاح شوی دی د نور محمد ترکی لخوا نه. او اصلا آماده شوی د سردار داود خان په وخت کې دغه خپله هغه کومه تاریخچه تلویزیون کې ده، دغه ارمانونه یې عمل ته وو. او خپله د سید سردار داود خان زوی انجینر خالد چې د ډېرو تکړه انجینرانو نه وو، چې هغه تاسو یاده کړه جاپان ته هم تللی وو، نور بهر کې نور انجینرانو د تلویزیون په برخه کې زده کړې وکړې، هم د تخنیک په برخه کې، هم د نشراتو ټولو برخه کې. نو اصلي په 1955 کال کې تلویزیون اختتاح شو.
مدقق صاحب، مده پوښتنه کوله چې دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هغه تازه کارکونکو یا نویو کارکونکو په اړه راته ووایاست چې په بهر کې زده کړې وکړې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په فکر کوم په جاپان کې وو، په عراق کې وو. د هغه وخت البته تاسو خو به سمات، لکه څنګه چې مخکې هم وویلې، تاسو وروسته له راډیو ټلویزیون سره یو ځای شوي یاست په 1944 کال کې، او هغه مهال چې دا د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون کارکوونکي بهر ته د زده کړو لپاره لاړل، 1945 کال وینه تقریبا 13 کاله وروسته تاسو له دوی سره له ملي راډیو ټلویزیون سره یو ځای شولئ. مګر تاریخچه تاسو ته معلومه ده دغه څومره کسانو کوم هیوادونو ته ولاړل، او د ټلویزیون لومړنۍ زده کړې دوی څه ډول سره راوړي هیواد ته، او بیا یې نشرات پیل کړل. البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سردار داود خان په وخت کې. بله مهرباني.
دغه تلویزیون همکاران، البته خپله د رادیو تلویزیون د مخابراتو یو وخت کې د رادیو تلویزیون برخه درلودله، نو له هغه جن هغه معطلین او څه د رادیو تلویزیون کارمندانو چې دوی جاپان ته تللي وو، په همزمان په همدې وخت کې د جاپان له خوا نه د افغانستان د ملي تلویزیون لومړنۍ استدیوان د جاپان له خوا نه جوړې شولې. په هغه مهال شمېره تقریبا تر 15 تنه وو چې هغوی د تعطیل لپاره تللي وو. د تلویزیون په هم تخنیکي برخه کې او هم د نشراتي برخه کې، نشراتي خو البته په افغانستان کې وروسته به دوی ته ترینینګ ورکړل شوی د استادانو له خوا نه. نو دوی چې کله خپل ترینینګونه خلاص کړل، خپل زده کړې خلاص کړلې، افغانستان ته راغله، همدغه کډرونه ټول په تلویزیون کې جذب شول. هغه مهال تلویزیون لومړي وختونه وو، یعنی 2 ساعته نشرات وو. بیا ورو ورو په د نشراتي برخه کې، یعنی لومړنۍ سندرم د استاد ارمان لخوا نه په تلویزیون کې داسې د کارمند د پخوانی کارمندان خولی ته استاد ارمان راغلی، او لایف یو سندره یې لیوه یا داسې نور سندرغاړي. په وخت کې خبرو برخه وه، د موسیقي برخه وه، او نور نشراتي برخه کې ډېر کارلانه و سوی. بیا ورو ورو په دې برخه کې د نشراتي برخه هم د پلاټ فرهنګ وزارت او په هغه مهال د رادیو تلویزیون د خپل مسؤولینو لخوا نه په دې برخه کې کار وسو. بیا یو وخت ستاسو هم په یادېږي ملي تلویزیون ډېر لیدونکي درلودل په افغانستان کې، یو تلویزیون او ډېرې ښې خپرونې درلودلې او ډېرې جالبې وې. نو وروسته یې وختونه زیات شول.
مدقق صاحب، ولایتونو کې هم تلویزیونونه وو د افغانستان په تقریبا ډېر ولایتونو کې یا حتی ټولو کې
وو. بیا وروسته لیغنه چې کله په افغانستان تلویزیون نشرات درلودل، څنګه د افغانستان راډیو سره سار له شپږو بجو د شپې تر 12 بجو پورې نشرات درلودل، دغه وخت تقاضا دا وه، او د وخت یعنی د مقامات لخوا نه تصمیم ونیول شو چې په ولایتو کې، نو لومړی په سترو ولایتونو کې د راډیو د سباوی جوړه سولې ورته د تلویزیون. البته راډیو په وخت کې په میډیا ماوس کې ټول افغانستان کې اوریدل کېدله، خو په وروسته پورې په ټول ولایتونو کې هم راډیو موږ درلودل هم تلویزیون. لکه وخت پورې چې ما ترخه کار کوو سم څه، نو ټول ولایت تقریبا هم راډیو لري هم تلویزیون لري. په وخت کې راډیو او تلویزیونونه په ټول ولایت نه وتللي، او ورو په مرود زمان باندې ټول ولایتونو هم محلي نشرات درلودل، هم د افغانستان نشرات پرې لیکول.
د تلویزیونی خبرونو د محتوا په اړه راته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د ساور له انقلاب نه وروسته د خبرونې عملا او په رسمي ډول پیل شوې، که څه هم هغه ټول ترتیبات مخکې نیول شوي وو د سردار داود خان د جمهوري ریاست پر مهال. د محتوا په اړه راته وایست چې له انقلاب نه وروسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند او د شوروي پلوي ایدیولوژي ګانې راغله، او په افغانستان کې ډیر زیات د تبلیغ ورته کېده، د خبرونې د رادیو افغانستان څه ډول وي، آیا دغه ګوندي تبلیغاتو یو مهمه برخه د دې خبرونو جوړوله کنه؟
نو طبعا تکل څه په وخت کې بتاتم د تلویزیون لیدونکو او د رادیو اوریدونکو وي. په افغانستان کې بلکې په ټول دنیا کې وي، په افغانستان کې دا تاثیرات کله چې نظامونه بدلیږي لومړنۍ تاثیر په راډیو او تلویزیون دی. لکه په افغانستان کې د ثور کودتا کې اوسوله، لومړی اسلام وطنجار له دې راډیو نه خپل اعلان وکړ چې دغه د انقلاب وسو، او د داود خان د هغوی په اصطلاح چې غداره کورنۍ له منځه ولاړل، او په افغانستان کې بس
وطن به آبادیږي جوړیږي، یا وروسته ببره کارمل له تاجکستان کله چې افغانستان ته لا نه و راغلی، د تاجکستان د افغانستان د خپله مشري اعلان کړله، کله چې حفیظ الله امین یعنی په اخ ورسېدو مړې کړ، بیا نو خپله ببره کار نو تاثیرات طبعا د رژیمونو ټولو رژیمونو را وروسته په افغانستان کې که وروسته مجاهدین راغلل، که بیا طالبانو، بیا د جمهوریت دوران کې و، د جمهوریت خو دا لږ څه تفاوت ډېر راغلی وو. نو مخکې طبعا اولین تاثیر د نظامونو ټول په فشاري او ټوله توجه به په نشراتو او په وخت کې د راډیو او تلویزیون نشرات هم طبعا د امپریالیزم ضد نشراتو د شوروي پلوي یا کوم خلق دیموکراتیک ګوند د خلقو پرچم ډلې دو، هغه نشرات طبعا سانسور په وخت کې مکمل سانسور، یعنی و هغه کوم معلومات چې ما سره شته په نشراتو کې، حتی کله کله په سندرو کې هم کېده چې د شاعر شعر که لږ ذره په طبیعت نه و. نو دا تاثیرات یې طبعا د راډیو تلویزیون باندې کړی ده. طبعا اگر چې په ټوله دنیا کې زه درته کومه رسنۍ واقعا ډېره آزاد او مستقله نه ګورم، تاثیرات
لري، یعنی مقصد ستاسو دولتي دولتي رسنۍ ده؟
بله بله دولتي.
دا هم راته وایست مدقق صاحب چې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې مجاهدین راغلل او واکمن شول، نو هغه وخت تاسو تقریبا دوه کاله وروسته له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولی، یعنی د هغو د واکمنۍ دوه کاله تیر و. په دې وخت کې تاسو خو د تلویزیون پخوانۍ خپرونې لیدلې وې، له دې وخت سره توپیر څومره و؟ یعنی داسې اساسي بدلون پکې راغی ځکه چې نظام بدل شوی و، او که ډېر توجه نه و دې بدلون ته؟
طبعا تاثیر ډېر و. تلویزیون کې مجاهدین سره راغلل، کرچی میرمنو خبرونه یې د میرمنو تلویزیونی پروګرامونه مېلې، خو تر یو کال پورې تقریبا تر غوسې داخلي جګړه شروع شوله، په تاثیرات ټول هماغه جهادي مخکې مې څه یاده کړله، مکمل ټول هغه مفکوره جهادي مفکوره وه په د راډیو او تلویزیون په نشراتو باندې، او د مجاهدینو کوم څه چې غوښتل د هغوی په طبیعت باندې، هغه بعضې خپرونې د مجاهدینو راتګ نه مخکې دیارلس سوه اویم شپېتم کلونو کې نشرېدلې، ډېرې خپرونې له منځه لاړلې، مثال لکه سیریالونه، فلمونه، د موسیقي برخه او نور. هغو مجاهدین هم خپل تاثیرات درلودل، او ټول مسؤولین هم د مجاهدینو لخوا نه مقررېدل، او د هغوی خاص سانسور کې وو د مجاهدینو لخوا نه هم طبعا تاثیرات وو په تلویزیون باندې. بیا کورنۍ جګړه شوله، وروسته نشرات دستګاه د ګلبدین حکمتیار لخوا نه، او کله چې په کابل کې جګړه وشوله نو احمد شاه مسعود به د تاراسیا طرف او نور منطقې په راکټو ایستلې، هغو به کابل ایسته، بیا نو څه ځینې دستګاوې له منځه ولاړلې، بیا
په دغه وخت کې چې د کورنۍ جګړه تاسو یادونه کوي، څومره زیان ورسېد افغانستان تلویزیون ته؟
د تلویزیون ثقل څه خپل ادارات یا مثلا آرشیف او استودیوګانې دغه ټول کومه صدمه نه ورته رسېدلې، صرف د هغوی توجه دا وه مکمل، یعنی کله چې جنډي سلیلي د جنرال دوستم لخوا نه چې ګلبدین حکمتیار سره یوځای شي او هغوی تیارې په لاس کې درلودلې، نو دوی فقط غوښتل چې پولیسرخي کې د راډیو کوم انتنونه چې لېږدونکي دستګاه دي یا د تلویزیون په منځ کې تلویزیون په غره کې، دوی ټوله توجه دا وه فقط هغه انتنونه باید له منځه لاړ چې نور نشرات خطه کېږي. او ماسې وویل چې تلویزیون غره کې همیشه به راکټونه سره تلل، دوی فکر کاوه دا ټول شیان همدا تلویزیون په انتن باندې دي، او انتنو لېږدونې دستګاه تقریبا ټولې له منځه وړې وي. حتی را وروسته د طالبان چې سقوط کړله په د جمهوریت نوی چې کاري ته په راتګ سره، بیا هم امریکایانو آینه کار وکړې چې د تلویزیون غار پولې چرکي کې د راډیو تلویزیون دستګاه به بمبار کړلې، نو دا کار ټولو کړی ده په افغانستان. متاسفانه اولینه ضربه په تلویزیون او راډیو باندې.
مننه مدقق صاحب. د جمهوریت په وخت کې تاسو ویل چې یو څه توپیر راغی په خپرونو کې، یعنی له دې نه مخکې چې ډلې او تنظیمونه وو او خلق دیموکراتیک ګوند وو، هغو د خپلو تبلیغاتو لپاره استفاده ترې کوله، د جمهوریت په وخت کې یو څه بې پرې شوې خپرونې د راډیو تلویزیون، او که بل کوم توپیر ستاسو هدف دی؟
یو شی کله چې د جمهوریت یعنی د کرزي صاحب راتګ سره په لومړي سر کې د مجاهدینو امغه دلو لا تاثیرات دلو دل په تلویزیون باندې یو قال دو قال غوی تقریبا مسولین هم ټول امغه خانی مجاهدینو خو وروسته وروسته د اطلاعات فرهنګ وزارت کې یا خپل په تلویزیون کې د مسولین له تبدیلی سره ورو ورو ته حالت نظام قانون مند کېده دغه تاثیرات کم شول. خو بیا وروسته په تلویزیون په خپرونه کې د افغانستان د ملي تلویزیون خپرونه تلیل ساعتات کولې د اروپا او امریکا او ټول قارو کې د ساتلایت د ځغال خپل لیدل کېدلې په نشراتو ته ډېره توجه وکړه. نو په هغه مهال زموږ کارمندان ډېر بهر تلل د ټریننګ لپاره هلته وروزل شول. په افغانستان کې ټولو کلو کې ډېره توجه رسنۍ ته کېدله چې په دې برخه کې د ملي راډیو تلویزیون هم اگر چې خصوصي تلویزیون هم جوړ شول په برخه کې د خصوصي تلویزیون هم ډېر پرمختګ وکړ. په ملي تلویزیون کې هم بیا ډېر پرمختګ راغی لکه د استدیوګانو زموږ استدیوګانو ټول ډیجیټل شولې په دې شکل چې په وروسته کې
په دې باندې زه وروسته پوښتنه کوم چې استدیوګانې څومره متحول شوې او امکانات څومره متحول شول څومره توپیر و د هغه تلویزیون چې په 1945 کال کې جوړ شوی وو او بیا وروسته د جمهوریت پر مهال چې ډیره ښه او درنه پرمختللې ټکنالوژي ورته له مختلفو هیوادونو نه راغله. مګر اوس چې په همدې موضوع کې یو مدقق صاحب تاسو مخکې وویلې چې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له راتلو سره یعنی د جمهوریت د پیل پر مهال په لومړیو دوو کلونو کې لهم مجاهدین او د هغو مجاهدینو ملي راډیو ټلویزیون کنټرولاو ماته یاد دي چې یو یا دوه واره حتی د ټلویزیون ودانۍ د همدغو ډلو لخوا محاصره هم شوله او د حتی د نښتو احتمال هم و. هغه وخت تاسو ته یاد دي تاسو وی هلته او دا پیښه څه ډول وه؟
هغه وخت کې په کله چې څو ساعت زما سترګو لیدلی حال ده یو خو یو حقیقت فقل ته چې ما له یاده ونه ځي چې کله چې په افغانستان کې د 1945 کال یو خو هغه د نظام غوښتنه او پالیسي چې هغه وه. لیکن په د راډیو تلویزیون کومه خپرونې چې زه په وخت کې اورېدونکی وم یو دقت واقعا کارمندان دغه وخت ډېر ښه یعنی کلامې درلود مطالب نه ایسته کول او دقت هم په سندرو کې هم په خپرونو کې هم په خبرو کې ټول صحیح دغه وخت له کارمندانو باید یعنی موږ هغو کو چې سترګې پټې نه شي دقت و د مسالې ته د خپرونو هڅه د ارزیابي لپاره یو دوه درې مرحلې درلودلې چې باید د چک شي دغه نه باید سترګې پټې نه شي. ما یادونه وته پخواني کارمندان که څوک بهر کې وي که دننه دي د راډیو تلویزیون خپرونې ډېر غټ کیفیت درلوده. یو څه د خاطراتو دی ویلې کله چې زما راغلی کېږي زه په سلوخی افغانستان نه ګډ مارنګ افغانستان یو خپرونه وسې د افغانستان راډیو نه ترېدله کله چې الحضرت موزایسا افغانستان ته راغی نو په وخت کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس حافظ منصور معاون ایزدیار صاحب وروسته سنا مجلس مرستیال نو دوی هغه سانسور چې ما ویلې کله چې الحضرت موزایسا په جرګه کې خبرې کولې په تلویزیون کې قصدن دغه نشرات تلویزیون د غرونو نشرات قصد کولې او دغه وینا نه پرېښودله چې باید نشر شي. یا وروسته هم په ډېرو مسایلو کې د خپل سرجي صاحب ماته ډېر فلات بازانه کې نه کېده یا د اطلاعات فرهنګ د وزیر ماته زور نه پرې رسېده.
دا اوبخې قصدي عمدي دوی د خبرو مخه ونیوله او که تخنیکي مشکل و ستونزه
نه نه په وخت کې داسې دار نه و چې الحضرت سره غلی ده او دغه دا یو څه واکور کول کیږي او شاید همدې ټوم په وخت کې تاسو مقابل کې ازادي راډیو کې څه کوم مسئله درلود نو نه په پوره ازادي راډیو به جوړ شي کنه قصدي وو دا څه قصدي وو یعنی د نظام د خپل ټول مجاهدینو همدا دارو چې ځکه بیا وخت واکه ته نه رسیدي او هغه سره د مسائل د غلطونه قصدي وو د خپل خپل خبر مو جوړ شوی خبر مایل هغه خبر اته خبر وخت تلته دا خبر باید نه خدمت کی نو دا تاثیرات دغه لقانه
خبیا خاطرات تاسو بیانوله تاسو خپل خاطره بیانوله زبم البته بیا ورسته درته وایم چې په غوړزو کې ازادي رادیو په کوم ځای کې و مېرمنې وکي
نو امر خبر نه کوي دغه رقم نورم
د دغه رادیو تلویزیون باندې مکمل واکو
او محاصره د رادیو تلویزیون هم پیښه شو، چې یعنی کله چې د دې ادارې رئیس لری کېدل دندنه، بیا پولیسو یا امنیتی ځواکونو ملي رادیو تلویزیون محاصره
مشکل دا و چې غلام حسن حضرتی ته د افغانستان د رادیو رئیس په توګه مقرر شوی، لغه سره مخالفت او په هغه محل ښاغلی سید مخدوم رحیم د اصلاح فرهنګ وزیر، نو د هغه لخوا نه اولین رئیس سے رئیس رادیو ښاغلی حضرتی صاحب مقرر دی، او لغه سره مخالفت پیدا شو، نه پرېښودل څه غراسي، خو را وروسته د هغه راغی خپل څوکۍ اشغال کړله، او بیا حفیظ منصور هم له دندې نه ایسته شو، ورو ورو نور هم په تلویزیون کې درې څلور کاله وروسته بیا حالات نورمال شو، نو د اصلاح ادارې د کمیسیون لخوا نه بسونه اعلانېدلو، هر څوک راتلل مقررېدل.
مننه مدقق صاحب، زه فقط په لنډه غواړم چې یادونه وکم چې په دغه ورځو کې چې دا پیښې کېدلې او تاسو یادونه کوئ، یعنی د جمهوري نظام د پیل په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو خبرونې درلودې، د ازادي راډیو دفتر په کابل کې فعال شو، د 2002 کال د جنوري په دیرشمه نیټه د ازادي راډیو لومړنۍ خبرونې پیل شوې، او زه شخصا هلته ومه د خبرونو له پیل سره سم. مننه چې دا مو را یاد کړه مدقق صاحب. د خبرونې بل میلمه جان سمویل خبرې مو کولې،
ما ته راخویا چې تکل صاحب ځکه ستاسو ازادي راډیو فکر کوم کو مصطفی سرای ترباس خان سره،
او بالکل د کابل او د کورنیو چارو وزارت ته نږدې مصطفی هوټل کې د ازادي راډیو لومړنی مرکزی دفتر، وروسته بیا دفتر بدل شو بل ځای ته لاړ. مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو، تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. د خبرونې میلما عبدالغنی مدقق د افغانستان د ټلویزیون پخوانی رئیس را سره دی، او د شیبه د افغانستان د ټلویزیون یو مخکخ ویاند، او د خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال هم له خبرونې سره یو ځای شوی دی. زه ښه راغلاست ورته وایم. قلاتوال صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست.
جناب تکل صاحب، لومړی تاسو ته، بیا ستاسو د خبرونې قدرمن میلمه جناب مدقق صاحب، او همدارنګه ټولو ګرانو محترمو لیدونکو ته د نړۍ په هر ګوښه او کنار کې چې ژوند کوي، د مینې او محبت څخه ډک سلامونه او درناوی ورته وړاندې کوم. زه ستاسو په خدمت کې یم.
سلامت اوسئ، ښه شو چې راغلی خبرونې ته. قلاتوال صاحب، تاسو څه وخت له ټلویزیون سره یو ځای شوئ؟ دا پوښتنه ما مخکې له مدقق صاحب نه هم کړې ده. دوی په 1940 کال کې له ملي راډیو ټلویزیون سره د همکار په توګه کار پیل کړی. اوریدونکي غواړي پوه شي چې تاسو څه وخت کار پیل کړ په ملي راډیو ټلویزیون کې؟
تکل صاحب، ملي راډیو ټلویزیون کې مې په 1983 کال په اواخرو کې د هغې مینې او علاقې له مخې چې ورسره لرلمې، له ازموینې اخیستلو نه وروسته بالاخره همالته جذب شول، او د یو ویان په صفت باندې مو وظیفه د تر ډېره وخته پورې، یعنی د جمهوریت تر سقوط لږ څه وړاندې تر همدغو وختونو پورې مو د ملي راډیو ټلویزیون سره مې همکاري لرله، او خپلې دندې مو په خپل وخت او زمان اجرا کړې دي.
مننه. هغه مهال چې تاسو په ولسی جرګه کې غړي وی قلاتوال صاحب، بیا مو هم له ملي ټلویزیون سره همکاري لا کوله؟
بله صاحب، او ملي راډیو ټلویزیون کې کله چې د ولسی جرګې غړیتوب مې هم ترلاسه کړ، نو ما هغه ذوق او شوق او علاقه چې له خپل مسلک سره مې لرله، یعنی له نطاقې ویندوی سره، نو هغه په تاسو به تر معلومه ده چې کله هلته څوک استخدامېدل، نو هغه د یو معین مدد ماش په مقابل کې به دنده ترسره کوله. ولې ما یادونه ورته وکړه چې زه ماش نه غواړم، قانون نه هم په دوه ځای کې څوک ماش نه شي اخیستلی. دا د ولسي جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې یو ماده وه، د هغې پر بنا باندې ما په افتخاري شکل باندې د خاصتا د سلام سهار مو نیکمرغه خبرونه چې په لایف مستقیم او ژوندۍ بڼه به خبرېدله، د سهار له 8 بجو نه تر 9 بجو پورې، یعنی تقریبا 8-9 کاله مې دا خبرونه وچلوله، او په هغې کې مو هغه مختلفو برخو کې، یعنی د خبرونې د روحیې مطابق مو څه چې به راهنمایي کېدله موږ ته، په هماغه شکل باندې مو دنده سرته ورسوله.
په 1980 کال کې تاسو له ټلویزیون سره یو ځای شوي، مخکېم له مدقق صاحب سره هم په دې موضوع خبرې وکړې. مدقق صاحب یادونه وکړه چې پخوا ډېر کار جدي و، یعنی د ټلویزیون خبرونه ته په جدي نظر کتل کېدل، غلطیو ته اجازه نه ورکول کېده، کاري اشتباهاتو ته، تخنیکي اشتباهاتو ته تر ډېره اجازه نه ورکول کېده، د نشر څو پړاوونه کنټرولېدل او د نشر نه وروسته د کنټرول مرحله هم و. په داسې یو حالت کې دغه ورځو کیسې راته وکوئ قلاتوال صاحب، چې تاسو لومړی کار پیل که او د نطاق په توګه هغه وخت به نطاق ورته ویل خو ویندویانو د راډیو او د ټلویزیون، نو په ټلویزیون کې چې تاسو لومړی ځل ویندوی کوله، خبرونه مې وویلې، دا څنګه وو؟ هغه سختګیریانې چې مخکې مدقق صاحب یادونه وکړه، هغه څنګه وې؟ دغه راته بیان کوي.
جناب تکل صاحب، تاسو به تر معلومه ده چې په هغه وختونو کې، یعنی تر یو فلټر نه بلکې تر څو فلټرونو باندې به یو جمله یا یو خبرونه چک کېدل، او هلته مدیریت د برسۍ د راډیو ټلویزیون و چې هغه به ډېر په دقیقه بڼه باندې اته یو ډېر عادي شعر به چې یو ویان دکلمه کوو، او هغه به تر د هنر و ادبیاتو همدارنګه د نورو مسؤلینو له نظرونو نه به تېرېده، یعنی یو جامع او هر اړخیز څه خپرېدل. ولې له پته مرغه اوس چې کله په ځینو ټلویزیونونو کې غږ اورو، خپرونې ګورو، معیاري نه دي، او متاسفانه چې هغه د ژورنالیزم اصل اصول موازین او مقررات پکې کې نقص او مات شوي دي. نو په هغو وختونو کې به چې کله به مو خبر لوسته، ډېر امادګي به مو ورته لرله، ځکه خبر ډېر مهم دی، او موږ ته به استادانو ویل چې خبر د دولت یو امانت دی، او په امانت شکل باندې باید لیدونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. یعنی نطاق د دې اجازه نه لرله چې خپل احساسات په امانت کې دخیل کی. نو په هغې بنا باندې به مو دغه اصول ټول په نظر کې نیول. ځینې نور مسایل مثلا لکه حماسي شعر، یعنی ویاند کولی شي خپل احساسات پکې دخیل کی، په اعلامیه، ابلاغیه او دې ته نورو. خو لنډه دا درته وایم چې په هغه وختونو کې واقعیت هم چې ویاندویي معیاري شکل باندې په ډېر دقت باندې خلکو ته وړاندې کېدل، او د خلکو د خوښۍ وړ هم ګرځېدل، هغوی هم قبلول. نو موږ همدغه څه همیش په نظر کې نیولي بم وو، او په همدغه معیار باندې مخکې تللو، او چې یو موضوع کې به چې یو وړه اشتباه به هم وسول، همدغه وړه اشتباه به هم په راډیو کې یو خپرونه وه چې دې د کجا او درخته د کجا کله چیرته،
دا د پروګرام نوم و،
دا نوم و، هر نطاق به چې په اونۍ کې یو اشتباه کوله، او هغه به بیا د همغې خپرونې پروډیوسر او ډایرکټر دوی به دا سره ثبتول، او بیا به خپرول ټولو ته خپرول. نو هغه نطاق به هم دې ته اړ کېده چې یو جمله، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر جمله چې د خپل مخرج نه ووځي د هغې معنی هم تغییر کوي، او په همدې بنا باندې ځینې اشتباهات به چې نطاقانو کول د هغې د تصحیح او اصلاح دپاره. همدا خپرونه به چې ډېر مینهوال یم لرله، او ډېرو به اورېدله، چې کله به په اونۍ کې هغه ټایم او وخت به راورسېده، لیدونکي به ورته منتظر او په تمه ناست وو، او هغه به یې اورېدله، او نطاق به هم چې کله واورېده هغه به هم حق حیران پاتې شو چې ما څه ویلي دي. نو په همدغه شکل باندې دا خپرونې روانې وې، ځکه په هغه وخت کې یوازې یو راډیو چې د راډیو افغانستان په نوم باندې و، یو ټلویزیون چې د ملي راډیو ټلویزیون په نوم باندې و. او واقعیت هم که سړی لږ څه په دقت باندې پاملرنه ورته وکړي، همدغه انځوریزي، همدغه فلیکلې بڼه، او همدا غږیزې خپرونې دي چې نړۍ سره وصل کړې ده، او یعنی د دې په ارزښت باندې باید ټوله نړۍ باید آګاه او وپوهېږي چې رسنۍ هغه څه دي چې د نړۍ د ټولو احوالونو نه خپل اولس و خپل خلک د نړۍ په هر ګوټ او کنار کې خبروي. نو فلهذا رسنیو ته باید زیات اهمیت ورته ورکړل شي، او رسنۍ خو لا په یو ځای، ولی هغه څوک چې هلته تکلم کوي، هغه څوک چې مثلا خبرونه مخکې بیایي، هغه باید ډېر دقیق اوسېږي. یو جمله، یو کلمه په سرسري توګه باندې ووایي، نو اوریدونکو او لیدونکو هم خسته کوي، د هغو په مفهوم باندې هم نه پوهیږي. نو که هر رسنۍ غواړي چې اوریدونکو او لیدونکو باید زیات ولري، هغوی باید دغه ټکي ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
مننه. کلن راته ووایاست چې مهرباني مدقق صاحب، زه تاسو ته د اوس درتلم.
خاطرات لرو دا دے غلطیان سے دے دریزو بورونو خبر دے راوی پروگرام دے خودمانی کاغذ کنن دے تلویزیون نڑے والا ورز دا او خلاطوال سے مگا دا دے ناطقان سے کل غلطیان کڑی نور او خلاطوال سے ډیر نمونی او ترسته دے همکارانو
بالکل بالکل ادبیات احساسات مسئلہ چې مخکې قلاتوال صاحب یاد کړ پاندې مسئلہ ما غوښتل چې یو خلاند دار ته وایي چې د ادبیات د یو خبر مخکې ورکول کېدل د چارواکو لخوا یا د مسؤولو کسانو لخوا او که د ویندوی یا نطق په خپل خوا هغه کولای شوی چې بدلی کی یو بداره ته وایست او بیا به دواره مدقق صاحب هم تاسو او هم قلاتوال صاحب را ته وایست چې څه ګلان مو کرلی وو چې تاسو او نورو همکارانو مو چې بیا هغه په دې پروګرامونو کې د مثال په توګه یادېدل چې مخکې قلاتوال صاحب یادونه وکړه په دې درخت دې کوجا او درخته کوجا کې.
زه دا وایم چې
قلاتوال صاحب لمړی تاسو بیا مدقق صاحب.
تکل صاحب زه صرف یو وړاندې مونږ د پوځي پریډ یعنی د جشن د په مناسبت باندې یو پوځي پریډ اجرا کېده، نو په هغه کې زمونږ یو قدرمنه خور لیلما احمدی اوس فکر کوم چې په کاناډا کې ده، د یو څه ولوستل. دغه ډی سي توپونه چې کله را نږدې سول کانال ته نطاق غنانس ورکو چې دغه توپونه غنویت ته توپونه به دغه کو شي، نو دی دی ډی سي په واسه باندې سی ډی ویل ول دغه سی ډی دغه دی توپونه دي چې دا اوس د سټیج یا د لوژ د مخنه په دې خاص عسکري نظم سره تیریږي. ما چې کله دی انانس ورک به مو څه مل دا تاسو ویلې ول نه دا خبره خبره کله کور سره او د خبرونه بیا د شپې برته تکرار خبرېدل. کله چې د شپې تکرار خبره سوله نو ما ټلیفون ورته کومال څنګه او ډی سی او کسي ډی وو وایو ولا سی ډی می ویجو.
نو تاسو په دې پرېډونو کې تاسو هم وایندوی کوله قلاتوال صاحب.
bale 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 او د پوزي پرېډونو کې د جشن په مناسبت کې تو تاخیر صاحب دی یاد په خیر وي دغه خو نه به یو خاص واغو چې ټول به په ورځنګ را وستل.
او هم سنگر نیازی صاحب هم کنه
او نیازی صاحب دی یاد په خیر وي. نو حال او اول سره لرو او فکر کوم په دغه کې د پاریس کې دی. نو که چیرته خبرونه واوریدل او موږ سلامونه ورته ورسېدل ډیر بخښي. نو دې ته ورته جناب تکل صاحب دی دغه سي اشتباهات یعنی ځینې کلمات دي چې زه لازم نه ګڼم چې هغه باندې اوس مکس وکم او هغه یادونه وکم. نو نطق د خوله ده تیروزی پکې کې
خو راځي له مدقق صاحب نه واورو چې د دوی څه په یاد دي.
راجو کی کار فائل کھڑی میں راجو کی راغت تجارتی لانوں نہ اس طرح فوکی لانوں نے جلدی بانا نہ کرے بھائی میں یہ دیر سام دلو دو مغ باندھے ڈیر یعنی کوئی دات ہم ایوراج فوکی لانا لائف راشن مانو رے لانے یہ لے اعلان نوی را وړ هغه قلمي او په غاښ کې ټایپ ټایپېدل نه نو اعلان می ویلې دا اعلان ویلو کې کتلم یو کې رښتا وو د زابې ورونو څوک پړو حاجی مسکو دادای هغه پاک کړی دی لایو نو زه چې ورته حاجی مسکو هغه ویل مل د حاجی مسکو دادی د مړي له تبل دوه څنګه خبر ورکړي
خدای دې اعلان خلاص خدای دې وبخي
خلکو اخبار دوستان راغلو د جنجال او کسي ترور از موږ نوم د حاجی مسکو یلې دای کړی دی یعنی موږ یو بل همکار قلاتوال صاحب نه پېم نومې ملیاره سره ستاسو کومره د فوتي اعلان کیلی چې هلته نه ستاسو پر اعلان مستقیم ورته راوړی چې په اعلان کې نه ستاسو نسبت وفات بریدګای فان نو دوی زره کېدلې ده چې ویلې وه نسبت وفات بریدګی فان نو بریدګی فان
جالبې کیسې ده دا په ټولو رسنیو کې دا صحوي کیږي.
نو سمې صحیح موږ همکار دغه اعلان راغلی دا غیلانی تیلی دیگه سری د تر زوی مړو نو دې لکه نسبت فلانی مثلا حمید الله اسد الله پسران ماما هغه پسران کاکا وو یو سری پسران ماما و یا پسران کاکا هغه هم سری نو ده خاطرات پس ازادي راډیو کې هم د همکاران ملي را اورېدلې
او موږ لرو دغه پروګرام موږ هم درلوده همدغه سی او پروگرام چې مخکې یادونه وشوه چې د درخته د کوجاو درخته کوجا چې قلطوال سی یادونه وکړه همدغه سی او پروگرام موږ د خپل سهو او غلطۍ هم جوړ کړو
نو وسکل ته د خپل وای د همکارانو لپاره یو خاطره وای
زبته وایم لمه زب خپل خاطره یو ورځ درته وایم چې ناڅاپه کله چې می خبرونه ویلې په خبرونو کې مخکې لدې چې سلام وایم کله کله تاسو به مې احساس کړی وي چې ناڅاپه په تاسو باندې ټوخی راځي یعنی داسې یو ټوخی چې حتی نیمه ثانیه وخت هم تاسو ته نه درکوي نو مخکې لدې چې د خپل سلام وړاندې کوم له سلام سره سم ماته ټوخی راغی د سلام په ځای هغه ټوخی راووت دا یو مثال دی که نه مثلا زمونږ یو بل یوه همکاره وه یو وخت هغه زمونږ هغه وخت د ناټو عملیاتو په افغانستان کې نو مخکې لدې چې زمونږ خبریال ته ووایي چې آقای احمد یا محمود هم هغه زمونږ هر خبریال چې اوس نه غواړم اوس هغه جزئیاتو ته یې لاړ شمه نو د دې په ځای چې ووایي چې آقای احمد یا آقای محمود دا پیښه څنګه وه نو دې ورته ویل چې آقای ناټو دا پیښه څنګه وه دې خبریال ته ویل چې ښاغلی ناتو نو دا پیښې کېږي په راډیو ټلویزیون کې دا خبرې معمولی دي انسانان یو او انسانانو نه حتما سهوې هم کېږي او څومره چې البته ډېرې نه مګر سهوه ښایي چې پروګرام ژوندی دی پروګرام لایف دی او پروګرام ثبت شوی نه دی چې دا ژوندی پروګرام د پروګرام اهمیت نور هم زیاتوي تاسو به حتما په دې کې له ما سره موافق یاست
بله خاطره دا ما یو وخت راډیو کې هم خبرونه ویلې خو نه معلومېده تلویزیون وخت تلویزیون فعال ستونو تلویزیون ته دغه پرامپر نوی راغلی تقریبا وروسته قلطوال صاحب ته معلومه ده له یو کال دوه کاله وروسته پرامپر راغی نو کمره به خوښ سر پورې وه د پرامپر کاغذ به نیوو بیا به خبرونه ویلې نو هغه وخت تاسو که اورېدلي د باختر اعظم نه خبر راسته الف پیسې په خزامه ورکول کېدلې دا څومره حتی خبر به غټ وو هغه کارمندان خزامه اخیستل نو هغوی به موږ خبر غټ کړو یعنی داسې کله کله وو چې موږ به یو متر دوه متر خبر وه داسې لوستو به بیخي پکې ستړي کړو نو زه تکل سر خبرونه راغلي وو خبرونه مې ویلې چې یو همکار هلته لاندې ورو راغی دا د خبر به تعجل راغی د ویلې چې پام وکړه یو خبر سم به اوس راورسېده کتل هم دغه دوه متره خبرې را تراولو نو نه پوهېږم چې دا دولس که پنځلس صفې وو مخه وو دا یې راکړ وامې خوستو ما مناسب ورته پام وکړ یو خبر سم اوس راورسېد نو دا هغه وخت دی چې کرجي صاحب د ادارې یو کال تېر شوی فکر کوم که یو نیم کال وو نو تلویزیون هم په خپل کش کې وو او موږ نفاقانه به هم ښه هغه کوو نو خبر مې واخېست او ځان مې لاسته ور نه کړه خبر مې شروع کړ هغه وخت علي احمد جلالي وزیر د کورنۍ چارو وزیر و
بلکل وو
نو د کابینې غونډه شوې وه ما خبر ویلې ده یوه ورقه خلاص شوه دوه مسله درې مسله په دې کې تکل په دې وخت مې خبر ویلې د خبر هغه نقطه چېرته ایښې وه درسته ورقه کله نو سترګې مې بېخي وختم تورې چې دا خبر مې ویلې بېرته لاړمه نو بېرته تقریبا لس ساتره بېرته پاس مې خېز کړی ده خبر مې بېلکل سره شروع کړی خو لیدونکی پوه نه شو ما څه چې کړی هغه خبره مې لیدلې نو راتم بیا له سره شروع کړو بېرته پرې راغلم چې هغه اصلي نقطې ته راورسېږم ما اصلي خبر ښه دلته وو نو کله کله راشي کېدوسه
اوس چې په همدې
یو سړي له یاده ووتل شیرزاد صاحب حنیف شیرزاد زمونږ یو ډېر تکړه ویان دی او ډېر همېشه خوله له خندا ډکه وي یو څه چې له یاده ووتل هغه دا و چې جالبه دا و چې دی کله په چوکۍ باندې کېناست خبرونه یې لوستل چوکۍ ماته شوله لاندې ولوېده زه خو پې پوه شولم چې د تخنیکي همکاران خو ډېر هوښیار و کور یې ودان کمره یې عجل وړوله نو سبای میچل دغه نه پښتنه وکړه د شیرزاد نه څه خبر ولا چوکۍ ماته شوله لاندې تر چوکۍ ولوېده مال خو سره په چګو دا غاړه به درو وګدوله ورته د مخ ځای نه به خبر وسره
مګر هغه لوېدل خو په کمره کې ښکار نه شول
دا یو لار لکه په بوکس دی په وای کنه سولار
یعنی اوریدن لیدن کی پونه شول
ډیر پونه شول
نه دا چې بلخ نه نتاخان د دوه نفر او تکل خبر د غبل امطار د باندې دغه کمرې سیټ کړ کده
دروازه کته ولیدل او دوه کسان او د بل وار و چې دای ولوي ده
بله
بله ډیر زیاته مننه د خبرې په زړه پورې شوې نور هم لدې په زړه پورې خاطرو سره هغه وخت یو ټلویزیون په افغانستان کې مدقق صاحب قلاتوال صاحب تاسو به حتما ډیر مشهور موي په افغانستان کې خلکو به ډیر پیژندلې اول مدقق صاحب تاسو
اول قلاتوال صاحب کلم په رادیو کې خبر نه یلې نو یو وخت د مجاهدینو په تقریبا په اخر دوري کې راغلم قلاتوال صاحب په صدقه بار نو د موږ تازانه جملې کې راځي نو کله چې رادیو کې هم جن دیو کې چې مخامخ کېدل کوم موږ راغلم ورې دي نه کېدل څه طرفان دی خو کله چې تلویزیون جوړ شو یعنی په تلویزیون خپل فعالیت شروع کړ نو په وخت کې ما او خلاصوال صاحب او فرزا صاحب نیازی صاحب او داسې خوند جمیل مجاهد او عوالم نورستانی نور هم قرار هم خبر نه لې نو وقتا په وخت کې و یو تلویزیون او موږ هم خلاصوال صاحب موږ ټول به د توجه د درېشتي او نکتایي دوه تم ډیره کوله نو خلکو په ډیر وخت کې ته
خلکو به درولې لاره کې یو څه اضافه هغه در سره کاو یعنی چلند در سره کاو یو څه غوښتل چې تاسو ته توجه ورته وکړي
خلکو له برکت دی غویل خپل اعتوان نه او دی غویل تطبیق نه نو بل راځي یو مکل کل خپل موږ یو ګروپ یو کل خپل سره ونې نږدې دوست نه ورور نه او ډیر نه یادېږم نو کل کل بچته مل مسیاو تلاړو یا چې ته کوم پروګرام وو دستبو خلکو ډیر مینه کوله او خلکو نه ډیر اسمان دی
نو دا خوشو چې خپل یو ډیر پخوانی ملګری سره دا دی یو ځای شولې په دې پروګرام کې قلاتوال صاحب تاسو خاطرې څه دي د خلکو چې خلکو پیژندلې په لار کې یا یو بل ته ورخودلې چې دا غدا یا ما غدا رادیو ټلویزیون نطاق
زما یو خپل ډیره په ځړه پوری خاطره درته بیان کوم چې دا مې په خو هم یو ځل یاد کړو زه له خار نه جلاو دي موټر ته نافسوم پول محمد خان ته ورسېدلم د اسد میاشت او عوام ډیره ګرمه و دا پلتا نه رسیده دلته یو خاوند او میرمن ولاړ و یو ماشوم په غی کې و سر خریلې و ما خو چورتو کتل خو هغه پلرنې اتفاده تاسو به طرف یې کنه ما چې کزما اولاد سره مرته ولاړ و سیګي مال موټر مې ورته ودرو نو ورته مې ویل مال هغه طرف مې کړیان چار مېری ما طرف مې کړیان مېریم ګفا راپورته سوسه دا خاوند مخ کې چورې کې کېنسته دا میرمن چادرې په سر و دا شاته کېنستله نو یو ځل دا څنګه راته وګرځې کتل بیا وکتل دی وخت دا مسلخت نه رسیده په دغه منطقه کې اخیری پختنه لمانه وکړه وای ورور ډیر مې چیرته دلې بخنه غواړم ما څه شته دلې پدې وای چیرته مې دلې مال کوم شو دی په خپل کور کې دلې یو ورې سره پښینې شو امیر په خپل ویل دغه قلاتوال د تلویزیون نتا و دای و څورته وای وای خصو چې ودی ویل کنه دا چې بده کنځه مې خو ته دلې وای
مدخل صاحب تاسو داسې حالات سره نه مخک شوی کله
نه والا د خلکو پوښتنه کوله مثلا کله کله برابرتي او بکې د پروګرام ډېر راغنه چې مثلا ما نه پوښتنه کوله بازار کې چې لیدلی یم چې او بکې ورور چېرته مې لیدلی ډېر یا ویلې چې د دې براته د ورونه لې چې بیا به کوم ځای دیدم نو ما به توکر ته کوله ملاکمن د ملي باس دیده باسي یا هغه راته کتل چې د ملي باس کې دیدې یو هم وروسته تلم ما تلویزیون کې خبر نه وایم او ډیر وځواله ډیر مینه را سره کړی دا مې تا دی وی چې څه کې نو دی راته ونی او مخاطرات دی دی تکات
مننه ډیر زیاته قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې په زړه پورې خاطرې مو اوري دي زمونږ د دوه خغلو ملمنو مګر زه غواړم یو بل پښتنه هم تاسو سره مطرح کړم له دوه خغلو ملمنو سره تیاتر و یا وخت سلګونه کلونه یا څو پیړۍ تیاتر په مخسن په پرمختللې نړۍ کې واکمنی کوله او خلک باید تیاتر د نندارو لیدو ته تلل په افغانستان کې هم تیاتر مونږ درلود بیا وروسته لغه چې کله سینما راغله د تیاتر اهمیت داسې راکم که بیا چې کله ټلویزیون راغی د سینما اهمیت راکم که اوس ټولنیزو شبکو تر یو حده پورې د ټلویزیون د خبرونو اهمیت کړه کم کړی وي که بینه کم کړی زه نه پوهیږم. ولې مونږ وینو چې ډیر زیات خلک په ټولنیزو شبکو باندې مصروف دي، ویډیوګانې ګوري د ټولنیزو شبکو باندې. غواړم له تاسو دواړو ښاغلو نه د دغه بدلون په باب پوښتنه وکړم. لومړی مدقق صاحب، له تاسو نه
تکل صاحب، یو موضوع لیکم د خواله رسنۍ لکه فیسبوک، ټیک ټاک او نور سوشل میډیا کې د تاثیرات په تلویزیون باندې کړي. اگر چې تلویزیونو خپل اهمیت د خلکو په کورونو کې هماغه اهمیت شته که زه اوس په بهر کې یم یا په افغانستان کې، حالات اوس بل ځای ده، ډېر تفریح پروګرامونه نشته، خو تاثیرات یې ثابت کړي. ځکه یو موبایل ده، موبایل د سره ده او انټرنیټ لري، په هر ځای کې آسان هم خبر لیدی شي، هم موسیقي اورېدی شي. د تاثیرات په تلویزیون کړي، خو زیاتره په کورني ماحول کې چې ګورم بیا سړی بیا هم تلویزیون ګوري، نو تا باندې په دغه راوروسته کلونو کې دغه تاثیرات کړي دي. تکل صاحب، همې په رادیو په اورېدونکو باندې کړي، همې تلویزیون باندې، خو بیا هم د خلکو اعتماد چې شته تر هغه اندازې پورې. ځکه دا ښایي زما په نظر صحیح ده، خواله رسنۍ سوشل میډیا ده هم کله کله هر څه یو نوې پدیده ډېر راشي، او تاثیرات منفي تاثیرات هم لري، مثبت تاثیرات هم لري. خو تاثیر کړی و.
قلاتوال صاحب، تاسو لطفا کلند ځواب راکړئ چې بیا زه د تخنیکي بدلون د استودیوګانو، د تلویزیون، د استودیوګانو د امکاناتو، د تلویزیونی کمرو، د دې هم لند لند له تاسو دواړو ښاغلو نه غواړم چې خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس د دې لومړی موضوع په باب
وقت هم ستاسو خبره ډېره سمه ده. په تدریج سره ورو ورو لکه څنګه چې تاسو په مختلفو کټګوریو کې یادونه وکړه ده چې له تیاتر نه بیا تر سوشل میډیا پورې، یو څه چې اوس رسنۍ یو اندازه خلک ستړي کړي دي، هغه دا ده چې خبرونه هم سیاسي دي، اوس نظرونه هم سیاسي دي. متاسفانه چې ځینې رسنۍ داسې څه خپاره کړل چې هغه خپل پرستیج او اتوریته او اعتبار یې په خلکو کې راټیټ کړ، په هغه بنا باندې هم خلک اوس دومره زیات توجه نه کوي ورته، پاملرنه چندانې، او ډېر خلک اوس په همدغه سوشل میډیا کې زیات مصروف دي. حتی د مړینې اعلانونه چې پخوا به د راډیو د لارې خپرېدل، اوس هغه هم په فیسبوک د لارې نه، د نورو وسایلو د لارې نه خپرېږي. نو دا په خپله لیدونکي او اورېدونکي کموي، نو اوس زیاته توجه همدغه ټکی ته، د خلکو فوکس په همدغه نقطه باندې دی، او زیات لیدونکي او اورېدونکي او خبرونکي لاندې لارې نه مصروف دي.
مدقق صاحب، وروستۍ پوښتنه فقط غواړم له تاسو نه وکړم چې د لومړی کله چې تاسو په ټلویزیون کې کار کوئ، یوازې یوه دقیقه وخت لرو، وخت پاتې نه شو متاسفانه، خبرې ډېرې خوږې وي، په ټلویزیوني کمرو او استودیوګانو په امکاناتو کې څومره توپیر راغلی؟ یوه دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
نو په دې راوروسته کلونو کې، په د جمهوریت وروستیو کلونو کې، خاص کر افغانستان ملي ټلویزیون یا نور رسنۍ ټولې ډیجیټل سوې، د افغانستان په باندې نشرات کول، نو دغه راز د آرشیف مواد، د خپلو نشراتو په تصویر باندې تعقیب کړی، په غږ باندې او په هر څه باندې، یعنی ټول هغه تاثیرات کړي، او د ملي ټلویزیون هم دغه حالت ته رسېدلی چې دغه بدلون پکې راغلی.
ډېره زیاته مننه قلاتوال صاحب، تاسو هم لطفا لنډ راته ووایاست.
په همدغه شکل چې مدافق صاحب یادونه وکړله، چون دوی هلته مسؤلیت هم لري، یو وخت کې معاون د ریاست عمومي د ملي راډیو ټلویزیون هم و، همدغه شکل باندې چې دوی یادونه وکړه، یعنی په کیفیت کې کاملا تغییر راغی، د انالوګ سیستم نه چې کله ډیجیټل سیستم ته سیستمونه بدل شول، واقعتا چې ډېر زیات کیفیت کې بدلون، مثبت بدلون رامنځته شو.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ژوند رنگونه پروګرام مو اوریده. په دې خبرونه کې میلمانو د ټلویزیونی خبرونو او خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال او د افغانستان د ټلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق. زه احمد تکل، اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په پاک رب سپارم.